السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سهار 9 بجې شوې دي نن د 9 ورځ او د 2013 کال د فبروري 15 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم په لندن کې د پاکستان افغانستان او برتانی د سرمشیز غونډې حال د پیښور په هنتون د فاصلاتي نظام په سوات او غزنی کې د واوري وریدلو له وجې د خلکو مشکلات او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو تفصیل لرو خو اول ورځو زموږ همکار منور شاه او د دې غړې تازه خبرونه ترې ورو
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سرټکی د لندن په سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د همکارۍ ژمنتیا خوده ده ملاله یوسف زیوای د خلکو په دواګانو الله پاک دویم ژوندون ورکړی چې د خلکو په خدمت کې به تیروي او د ایران صدر محمود احمدی نژاد د اسلامي همکارۍ تنظیم په سرمشریزه کې ګډون لپاره قاهره ته سفر کوي او اوس د خبرونو تفصیل د برتانیا په ملمستیا درې اړخیزه سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان مشرانو ژمنتیا خودلې چې د سیمه ییز ثبات لپاره هڅو کې به همکاري کوي پرون په لندن کې د خبرو اترو نه پس د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خبري اعلانو ته ویل د افغانستان د راتلونکي لپاره درې واړه مشران یو شان نظر لري چې په ترس کې به یې دا هیواد یو محفوظه مستحکم او جمهوري هیواد وګرځي او بیا به هیڅکله د نړیوالې ترهګرۍ لپاره مرکز جوړ نشي په دغه موقع صدر آصف زرداری ویل هیوادی افغانستان کې د سولې عمل ملاتړ دی دیوای پاکستان د دې نظر تایید کوي او دا خبره د نړیوال امن په ایجنډا باندې ده چې د طالبانو سره د خبرې اترې وکړي شي مونږ به د دې ملاتړ کوو مونږ به په دې کې مرسته کوو او امید ده چې مونږ به د دې جنگ نه راوځو کوم چې دواړو ملتونو ته ډیر زیان رسوي ولسمشر حامد کرزی طالب یاغیانو سره د جوړجاړي د عمل لپاره د پاکستان او برتانیا د مرستو هرکلی وکړ او په طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت سره د سولې په عمل کې برخه واخلي کابل هڅه کوي چې په 2014 کال کې د نړیوال ځواکونو د وټلو نوړاندې د طالب وسلوالو سره د امن تړون وشي په دغه موقع ډیوډ کیمرون زیاته کړه درې واړه مشران په دې خبره سلا شو چې د هیواد کې به د سولې عمل د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي او دا چې د روان منی پورې به روان منی پورې به افغانستان او پاکستان د ستراتیژیکی ملګرتیا د تړون لپاره کار کوي ملاله یوسفزی چې سوات کې وسلوالو طالبانو په سر رښتلې وه د دغه برید نه پسې په اول وار پرون یو ویډیوي پیغام مخې ته راغلی دغه پیغام چې برتانیا کې د نوموړي د دې وروستي اپریشن نه وړاندې ریکارډ کړی شوی پکې یې ویلي چې صحت یې ورځ په ورځ ښه کیږي او هر څوک لیدلی شي ملاله وایي الله پاک ورته د خلکو په دعاګانو نوی ژوندون ورکړی دی
God has given me this new life and this is a second life this is a new life and I want to serve
Allah pak mata yow nawe jwand rakde yow dwem aw nawe jwandun aw za da khalko khidmat kawal gwaadam aw za gwaadam che har jinai aw har mashum talim tar la sakri aw da de la para mung da Malala fund intizam kade de
For that reason we have organized Malala fund
د برتانیا د برمنګم خار په کوین الیزابت هسپتال کې د تیر خالی په ورځ د ملالې د کوپلې دوه کامیاب اپریشنونه شوي او سی حالت ډیر ښه دی نوموړي په سوات کې د وسلوالو طالبانو د ظلمونو په اړه لیکنه کړې او د جنکو د تعلیم او حقونو لپاره حالې ځلې کولې چې د تیر کال په اکتوبر کې پرې وسلوال برید وکړ وشو په ټوله نړۍ کې د دې برید غندنه شوې ده د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاکستان د زیاتره برخو په شمول قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او ځینې برخو کې واورې د ورېدو لړۍ روانه ده چې له وجې په بیلابیلو برخو کې 9 کسان وژل شوي دي د موسم په حق له د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وایي
او باران هم دلته ډېر ښه شوي دي لکه دیر کې چراټ کې پېښور والا چې دی نو جوټ ملي میټر دی تر مرګره 110 دروش کې هم تقریبا 2 فوټه واره ده او ورسره 75 ملي میټر باران دی
نوموړی زیاتوي پېښور او خواوشا سیمو کې به نن او د صوبې نورو برخو قبایلي سیمه کې به د بارانونو لړۍ سبا ودرېږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران صدر محمود احمدی نژاد قاهره ته سفر کوي. دا به په تیرو سبا باندې ډیر شکرونو کې مصر ته د کوم ایرانی صدر اولنی سفر وي. ریپورټونه وایي نو موړی چې په خپل د یو شیا اکثریتي هیواد صدر دی. د نهې په ورځ به د مصر الازهر یونیورسټۍ کې د هیواد تر ټولو اوچت سنی مولا شیخ احمد الطیب سره ملاقات کوي. احمدی نژاد قاهره کې د اسلامي همکارۍ تنظیم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایرانی وفد مشري کوي. دغه غونډه به د را روانې چهارشنبې په ورځ کېږي. د شام د اپوزیشن مشر په صدر بشار الاسد غږ کړی چې هغه ته د سولې د خبرو اترو د پیشکش جواب ورکړي. پرون د شام د ملي اتحاد مشر احمد معاز الخطیب ویلي چې دغه پیشکش مقصد په هیواد کې خونریزي ختمول او په پرامنه طریقه د واک نه لري کېدو لپاره رژیم ته مقور کول دي. نوموړي د عربي ژبې چینل الجزیره ته ویلي چې اوس خبره د رژیم په خوله کې ده که ښه کوي او که نه. الخطیب د مذاکراتو دغه پیشکش تیره هفته کړی دی چې پکې یې ویلي دا مذاکرات به په دې شرط کوي چې رژیم خواوشا 1,60,000 نیول شوي کسان خوشي کړي. او بل خبر دا چې حکومتونه او نړیوال تنظیمونه په افریقایي هیواد مالی کې د تلپاتې ثبات راوستلو لپاره د هلو ځلو مربوطه کولو په لړ کې غونډه کوي. دغه هیواد کې د فرانس او ځایي ځواکونه د مذهبي یاغیانو سره په جنگ کې بوخت دي. نن په برسل کې کیدونکې دې غونډه کې به د مالی لپاره د یو نړیواله مرستندویا ډله جوړول کیږي چې پکې به افریقایي اتحاد، امریکا، یورپي یونین او د غربي افریقا هیوادونه شامل وي. چارواکي تمه کوي چې دې غونډه کې به خواوشا 1,500 وفود ګډون وکړي. د کبه د افریقایي ترقیاتی بانک او عالمی بانک په سر نړیوالې ادارې هم ګډون کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا سهرنۍ خبرونه تا وګي. په روان خبرونه کې به واوري په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی په سرمشریزه غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی او زربیا په طالبانو غږ کړی د خپل هیواد د سولې په خبرو کې د برخه واخلي او زیاتوي.
I'm not concerned about the stability. Instability or the difficulty will be more external than internal to us.
په خبر په هنتون د فاټا او افغانستان د ځکونکو لپاره فاصلاتي تعلیمي نظام پیل کړي.
څنګه بنیادی د دې غناره یا تعلیم د کور په دروازه باندې موږ په هر ضلع کې یو سنټر ټاکو چې هغه د ګورنمنت یا کالج وي یا سکول وي یا هر یو پرایویټ اداره.
او په سواد کې د واوري ورېدلو لامل خلک ګڼ شمیر مشکلات لري.
زمینګور ته راتلم مسره راشن ختم شو او ما یې زمینګور ته یا سید ته راشن نه راشن راولم. واور ډېر زیات وريږي غر را پریوته ده ګاډي ام در بالکل بند شوی ده.
د مشال سره واوري څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل. د افغانستان، پاکستان او برتانی مشرانو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په برخه کې په خپلو کې د همکارۍ او په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو رضامندي ښودلې. په دې اړه تاسو ته تفصیل لرو. خو اول ورځو اسلام آباد ته دا وخت موږ سره د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په لیکره تاسو ستریم شي وایو. او احمد الله، د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو چې پکې د مسلم لیگ نون په شمول دیارلس ګوندونو د الیکشن کمیشن د مضبوطۍ لپاره د پارلمان مخې ته د ناست احتجاج وکړ، تر الیکشن کمیشن د ودانۍ پورې لاریون هم وکه. مخالف سیاسي ګوندونو په موجوده الیکشن کمیشن چې مشري ریټایر جج فخرالدین جی ابراهیم کوي، احمد الله ولی په هغوی باندې او په دغه ادارې باندې مخالف حکومتي سیاسي ګوندونه ناباوري خای.
ډیره مننه فرخنده. څنګه چې تاسو ویله، لکه تیر مازیګر د پاکستان مسلم لیگ نون چودري نثار په مشرۍ کې دیرلس چې کوم اپوزیشن جماعتونه او چې پکې جماعت اسلامي او د محمود خان اچکزی صاحب پارټي چې کومه د اغم شامله ده، هغه د الیکشن کمې د پارلمان مخې ته درنه ورکړه. او په دغه مهال چې د جماعت اسلامي کوم سیکرټري جنرال لیاقت بلوچ هغه د دغه وخت چې کوم مشترکه اعلامیه ونه، هغه ویله او هغه دا ویناوه چې موږ د الیکشن کمیشن چې کوم دی موږ د هغه مضبوطی غواړو مونږ په الیکشن کمیشن باندې پوره پوره اعتماد دی او دغه شان غیر جمهوری یا غیر آئینی یا غیر سیاسي قوتونه چې کوم دي هغه لګیا دي دا کوششونه کوي چې لکه کمیراتن کې ټول ټاکنې دي هغه صحیح نه کی او الیکشن کمیشن چې کوم کار دی هغه ته پې نه خدلې شي ډیر علاوه هغه دا ویل چې سپریم کورټ دا فیصله کړې و چې په کراچۍ کې د نوې حلقه بندیانې وکړلې شي اول الیکشن کمیشن ویل چې مونږ به حلقه بندیانې وکړو ولې اوس هغه وایي چې دغه ممکن نه دی نو دوی ویل چې مونږ غواړو چټولی حلقہ بندیان چې کمی دی د سره په کراچۍ کې دوباره وکړل شي او دغه شان چې کوم پوره پوره حقونه چې هغه دی ورکړل شي د نه علاوه چودري نصار دا خبره وکړه چې د نگران حکومت نمخ کې چې څومره هم د داخله وزارت کم دی دغه شان استابلیشمنت یا د اطلاعات او یا خزانه د کوم صوبایي چیف سیکټران دی آی جی صاحبان چې کوم دی هغه او نور چې کوم داسې غټ غټ حکومتي چوکونات کسان دی نو نگران حکومت راتلو سره د فورن د تبادله وکړل شي ځکه چې دوی هم پر راتلونکو الیکشن باندې اثر اندازه کېدل شي د دې ورستو بیا دغه درنه چې کوم ودی چې کوم مظاهرین او هغه بیا د الیکشن کمیشن د ودانې پورې کم چې د پارلمان سره بيخي نږدې د دومره لږ نه د هغه پورې مارچ وکړو او دوی چې بیا هلته ور ورسېدل نو د چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراهیم او سیکرټری الیکشن کمیشن نو هغه موجود نه نو ولې دغه مهال د مسلم لیگ نون غړو او د جماعت اسلامي غړي هغه لاړو د خیبر پښتونخوا چې کوم د رکنو هغه سره ملاقات وکړو او هغه ته کراچۍ کې د حلقه بندو خبرې وکړلې په دې باندې د هغه د خیبر پښتونخوا چې کوم رکنو شهزاد اکبر خان هغه ته دا خبر وکړه چې سیاسي جماعتونه د موږ سره رايو ځي شي موږ د سیاسي جماعتونه چې کوم دي د موږ له حوصله راکې زموږ مرګرتیا دیو کی نو چې کوم تحفظات د موږ دا ټول لري کولای شو او موږ خپل 15% کار مکمل کړی دی کدی زموږ سپورټ کین پاتې کار چې کوم دی هغه هم موږ کولای شو
کور مو ودان احمد الله اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته په اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو د ناستې د احتجاج په اړه تفصیل درکولو چې غواړي په الیکشن کمیشن کې د بدلون راوستل شي د مشال ریډیو د سیشن به یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخه په غاړه
په و منټه د پاسا دوه بجو
حجرا
په 30 منټه کم سلورو بجو
تا ترا
په 30 منټه کم پنځه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو په خبر ته چرته نه چې موږ سره زموږ همکار غلام غوث تر ټلیفون پلی کړی تاسو ستړي مشي وایو غلام غوث په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو لړۍ روانه ده او په سوات او کلام کې واوري هم شوې دي ډیرو خلکو ته مرګ جوړه هم اوریدلې او په سوات کې د واوري لوجې لارې هم بندې دي په دې اړه څه تفصیل لري
جی بالکل فرخند وزیر دا چې کوم واوري لړۍ تل شوې ده په دې کې د موسمیات د محکمې چې کوم د خیبر پښتونخوا مشر دی مشتاق شاه داغه سره ما خبرې اترې وکړې هغه دا ویل چې دا درېمه ورځ چې دغه لړۍ روانه ده او چې کومې غرایي دي سیمې دي نو په هغه کې دغه واوري لړۍ روانه ده او نور چې میداني کومې سیمې دي نو په هغه کې دغه باران روان دی او د ټولو نه زیاته واوره چې کوم دنو هغه په سوات او دغه کې شوې ده ډیر کې چې کوم نه نو دغه شو د ریکارډ شوې ده او ورسره په چتال کې او د دې لامل چې کوم نه نو د واورو او د دې بارانونو لولې په خیبر پښتونخوا په ډېر ډېر سیمو کې چې کوم نه نو د کورونو باندې په باندې نیم زګونو باندې چې کوم دې نو هغه دغه را خوې دي دي چې کوم هغه لین سلایډینګ وته وي خو کې چې کوم غوونه دي نو هغه هغه خوې دو لامل چې کوم نه نو په دې کې تر دې دما نه کسان چې کوم دي زما د شمیرې تر مخه ډېر ډېر چې کوم دي غوړي چې مې دی ورته چې کوم چارواکي دي راغی سره ما خبرې اترې وکړې نو په دې کې ټول نه کسان تر دې دما راغلي مل دي په دې کې په کوز ډیر ډیرو تلاش کې چې کوم نه نو په یو په محمد خان په کور باندې دغه لینډ سلایډینګ دغه کور پاتې شوی دی نو په ری کې داږي خزه او ورسره دوه ماشومان چې کوم دین راغی دغه شوی دی او د شوی دی دغه شان چې په پیښور کې دوه کسان مړی دي په کوهان په کوهات کې چې کوم نه نو دوه کسان دغه دی مړی دي نو دا ټول شمیره چې کوم زما سره ده او د کوم شواکو سره ما خبرې اترې کړې نو دغه نه شمیره ده دی او چې کوم دغه دی غرایي دي سیمه چې کوم دی د ډیر او د سوات نو زیاتره زګونو کې چې کوم دین راغم نشته دی بجلی نشته دی تقریبا د سو ورځې و دا ما چې د ځای خلکو څخه کومې خبرې اترې وکړې نو په دیر کې د تیرو اته څلوېښت ګنټو نه چې کوم نه نو بجلی هم نشته دی او ځې په ځې د بجلی ستنې او تارونه چې کوم نه نو هغه هم راپرېوتې دي نو دغه د بارانونو او د واورم نن راغله سپیشال دی او دا لړۍ دا روانه ده. په دې کې چې کوم د موسمیاتو د محکمې د غړي ډایرکټر دی مشتاق شاه داغه نه چې کله ما دا پوښتنه وکړه چې دا دغه بل څوک دی روانه مشال ریډیو ته دا ویل چې په پېښور او شاوخوا سیمو کې چې کوم د غړي پېښور ډیویژن دی نو په دې کې به موسم نن لږ شي صفا به شي. خو لا هم په پېښور او شاوخوا سیمو کې چې د باران کومه لړۍ ده نو هغه روانه ده او چې کوم هزاره ډیویژن دی او ورسره ملکن ډیویژن دی نو په ملکن او هزاره ډیویژن کې دا دغه لړۍ چې مشتاق شاه کومه خبره سره ما سره وکړه نو هغه دا وویل چې سبا پورې به دا موسم دغه ته کې په هزاره ډیویژن کې او په ملکن ډیویژن کې صفا شي. خو چې کوم ځایي خلک دي هغې سره ما کومې خبرې اترې وکړلې نو په غرییزو سیمو کې ډېره زیاته واوره چې کوم ده نو اوس هم جاري ده او روانه ده.
سمه ده. کورمه ودان غلام غوس اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال همکار چې تاسو ته په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او د واورې د ورېدلو تفصیل درکولو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان پاکستان او برتانی مشرانو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په برخه کې په خپلو کې د همکارۍ او په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانیستلو رضامندي ښودلې. د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د غراز موافقه وشوه چې تر راتلونکي منی پورې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکو همکارو سند هم برابر شي. د برتانی د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دفتر ویلي افغانستان او پاکستان په امنیتي برخه کې هم د همکارو موافقه کړې خو په دې اړه څه تفصیل نه دی ورکړې. ولسمشر کرزی له دې غونډې وروسته یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د دله حکومت سره دی د سولې خبرو ته کینی. نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد په ریپورت کې.
د برتانی د صدر اعظم په قربتوب د لندن په دې سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره به له یو بل سره هر اړخیزه همکاري کوي. له غونډې وروسته د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون خبریالانو ته وویل چې درې واړه مشران د یو سوله ییز افغانستان په اړه ګډ نظر لري. دی وایي موږ د افغانستان په اړه ګډ نظر لرو، داسې یو هیواد چې امن، باثباته او ډیموکراتیک وي او هیڅکله بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. زه خوښ یم چې موږ ټولو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره په ګډه د کار کولو ژمنه وکړه، ځکه یو باثباته افغانستان زموږ ټولو په ګټه دی. د افغانستان، پاکستان او برتانی مشرانو د غراز موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې باید د افغانستان د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. د برتانی د صدر اعظم د دفتر په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې افغانستان او پاکستان په دې هم سلا شول چې تر راتلونکو منی پورې به کابل او اسلام آباد په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند برابروي. افغان ولسمشر حامد کرزی خبریالانو ته په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د دله حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کینی.
I endorse your remarks on the peace process and on the deeper relationship.
دوی زدا افغانستان د سولې د بهیر او زمونږ او پاکستان ترمنځ د ټینګو اړیکو په اړه د صدر اعظم کمرون سرګندونه تاییدوم. زیات هیله منم چې پر کوم مسلو مونږ خبرې وکړي او راتلونکي موافقه د ټولو اړخونو پر رضایت سره عملي شي او طالبان نه کثرنګ چې موږ غواړو لدی فرصت څخه په ګټه د سولې په بهیر کې شامل شي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د افغانستان د سولې له پروسې څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او وړاندې ویل
پاکستان اندوسز د کانسپټ اټس د ورلد پیس اجنډا
د وای پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو نظریات څنګه چې د سولې په نړیواله اجنډا کې شامل ده تاییدوي. موږ له دې خبرو اترو ملاتړ کوو او په هغه کې به همکاري وکړو. هیله من یو چې له دې جګړې څخه چې زموږ دوه هیوادونو ته زیات زیان راولې ده راووسو. د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې افغانستان پاکستان په امنیتی برخه کې هم په خپلو کې د همکاریو په اړه موافقه کړې خو په دې باب جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترڅنګ د دې هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او د استخباراتو مسؤلانو هم ونډه درلوده.
پا
په دې اړه راځو یوې مرکې ته. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې له وسوالو طالبانو په کلکه وغوښتل شول چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دا غونډه کې دغه راز موافقه وشوه چې افغانستان او پاکستان به په خپل منځو کې همکاري مضبوطوي. دا چې د دغې درې اړخیزې غونډې پریکړې تر کومې اندازې عملي کېدای شي، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر کبیر رنجبر نه پوښتلی.
دا شونه ده د لپاره چې بریتانیا په پاکستان ډېره پراخه او ژوره اغیزه لري. اوس هم د پاکستان استخبارات او نظامی کړي د بریتانیا تر ډېرې پراخې او قوي اغیزې لاندې دي، تر اوسه پاتې دي، او د دوی دغه اړیکې تر ټولو نورو هیوادو ډېرې مضبوطې دي. که دوی وغواړي واقعا هم کولی شي چې دغه موخه چې دوی ټاکلې ده او دغه نیت چې کړی دی دا عملي کړي. موږ پوهیږو چې طالبان د ایس آی او د پاکستان د نظامی چارواکو په منګولو کې دي. هغوی هلته اوسیږي، همالته کورونه دي، دوی کورنۍ هلته ځوان کوي، دوی تمویلیږي د پاکستان لخوا او روزل کېږي. نو له همدې لپاره هر وخت چې پاکستان وغواړي او برتانیا نیت وکړي او دغه نیت صادقانه وي او واقعا هم په دې کې بیا لکه پخوا غوندې تېروتنې مطرح نه وي، نو دوی کولی شي په شپږ میاشتو نه حتی په لنډه موده کې دغه پلان عملي کړي.
رنجبر صاحب، خپله مسله دا ده چې که څه هم د درې وړو هیوادونو مشرانو په دې موافقه وکړه چې باید په قطر کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره د خبرو البته په هدف دفتر پرانستل شي، تر اوسه دا دفتر هم نه ده پرانستل شوی، څنګه کېدای شي چې دغه له طالبانو سره د سولې موافقه په دغه شپږ میاشتو موده کې ترلاسه شي؟
دفتر خو اصلا یو تخنیکی موضوع ده او دا هغه محتوا بل ده. که دوی دغه نیت وکړي نو بیا دفتر ته ضرورت هم نه پیدا کېږي. دوی کوی شي چې په افغانستان کې هم مذاکرات وکړي، پاکستان کې وکړي، برتانیا کې وکړي، قطر ته ضرورت هم نه پاتې کېږي. مهمه دا ده چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې خورا بریالی راوخوت. طالبان د یو سیاسي قوت په حیث مطرح کړل، دوی په رسمیت پیژندل کېږي، دوی یو طرف د قضیې ګرځي. تر اوسه پورې دوی یو نظامی حرکت و اوس یو سیاسي په یو سیاسي قدرت باندې تبدیلېږي. کوم وخت چې دوی ته دفتر ورکول کېږي دا په دې معنا دوی په رسمیت پیژندل کېږي، هم د افغانستان لخوا هم د نړۍ لخوا. نو دا هغه اهداف او هغه ستراتیژي وه چې له اوله پاکستان په نظر کې درلودله او په دې کې بریالی راوخوت. یعنی تر ټولو زیاته ګټه پاکستان وکړله او طالبان هم مطرح کړل. په آینده کې یقینا په واک کې او د افغانستان په قدرت کې هم دوی شریک وي.
رنجبر صاحب، ویل شوی د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپلو کې په لوړه سطح د همکارۍ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې موږ به دغه همکاري لوړو داسې یوې سطح ته چې تر اوسه پورې ساری نه لیدل شوی. که څه هم جزئیات نه دي خبره شوی، خو استراتیژیک تړون ته چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې په ورته غونډه کې وعده کړې وه، اشاره شوې ده او ویل شوی چې دواړه هیوادونه باید دغه استراتیژیک تړون تر راتلونکي منی پورې لاسلیک کړي. آیا د دې امکان شته؟
یقینا امکان شته. که دوی په دغه نورو موضوعاتو کې خصوصا د صلح او د جنګ په مسالې کې دوی یو مشترک ژبه پیدا کړي او دوی موافقاتو ته ورسیږي، نو د دې بنسټ به دغه ستراتیژیک تړون بیا جوړوي. هغه حقوقي بنسټ یې بیا هماغه تړون دی. په ژبه او په تفاهماتو په دې خبرو کې خو بیا نه شي کېدلی چې هغه اطمینان لاسته راسي چې موږ د دې تمه لرو. مهم دا دی چې دا ستراتیژیک تړون محتوا به چې او د دې هغه چوکاټ په سره کړي او کوم اصول او کوم ارزښتونه به پکې نغښتي. که هلته هم دا رقم یو یک جانبه تړون لاسلیک شي چې په دې کې هم د تن د پاکستان ګټې او زموږ عربیلي ګټې پکې خوندي نه شي او کوم چې موږ ورته تمه لرو په هغه حالت کې بیا هغه ګټور بني.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر ملا عمر لخوا دا وړاندیز چې د جګړې تر پای وروسته به په افغانستان کې په واک کې ورشریک شي، خو د افغان سولې هڅې د بې باورۍ ښکار دي. امریکا او د دې ملګري اوس هم دا امید لري چې د نړیوالو پوځیانو له افغانستانه تر وته مخکې به د سولې د عمل نتیجه راوځي. د دې موضوع نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل نورو.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د افغانستان سولې عمل شاوخوا دوه کاله مخکې پیل شو. اوس سخت دریځي طالب وسلوال هم داسې اشاره ورکوي چې خپل دریځ به نرم کړي، او په حیرانوونکي توګه د طالبانو پټه خوله ناست مشر ملا عمر هم وړاندیز کړی دی چې تر جګړې وروسته په افغانستان کې به په واک کې ورشریک شي. امریکا او متحدین یې غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو مخکې دا د سولې عمل بریالی شي. اژانس لیکي که څه هم ښکاري چې طالبان د پخوا پرتله اوس غواړي چې خبرو ته کښېني، خو د مرکچیانو یا مذاکرات کارانو د زیاتېدونکي شمیر له کبله د سولې دا خبرې اوس هم غولونکي ښکاري. دا مرکچیان ټول غواړي چې خبرې اترې پیل کړي. لوړپوړي امریکایي، افغان او نورو چارواکو ویلي دي چې د طالبانو غړي له دیرشو تر څلوېښتو پورې هیوادونو له استازو سره په رابطه کې دي. له دې چارواکو سره اسوسییټډ پریس اژانس په افغانستان او پاکستان کې خبري کړې دي. همدارس د سولې د عمل مهمو هیوادونو یعنی امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ بے باوري ده چې لکبلې د سولې له عمله توجه بلې خواته اوړي. دا خبري د چارواکو د نوم نه خودو په شرط کړې دي. په مقاله کې راغلي پر همدې موضوع د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له خپل افغان سیال حامد کرزي سره په برتانیا کې خبرې کړې دي. د دواړو مشرانو د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ګل پر ورځ ولیدل او د سولې بهیر یې وڅېړه. په دې وروستیو کې د غرب او افغان حکومت ترمنځ کړکیچ بیا تازه شوی دی، ځکه چې ولسمشر کرزي ویلي ول غرب دې د سولې خبرې د افغان حکومت ضد نه کاروي. همدارس کابل او واشنگتن خپه دي چې ولې پاکستان هغه طالبان نه څاري چې په تیرو میاشتو کې له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې هیڅ څوک نه دی خبر چې خوشی کړل شوی طالبان چیرې تللی دي. مقاله زیاتوي تیرونی طالبانو د خپل وخت د ټولو زندانیانو لخوا د عدالت او انصاف پخوانی وزیر ملا نورالدین ترابی یو بیان خپور کړ. دا یو داسې اشاره ده چې خی کېدای شي دا خوشی کړل شوی طالبان بیا له یاغیانو سره یو ځای شوی وي.
زمونږ همکار پامیر ساحل وو سم راځي به بلې مطبوعاتي کتنې ته. د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی پاکستان په هیواد دننه د کرپشن له منځه وړلو هڅه کوي. په رپورت کې راغلی په پاکستانی ټولنه کې رشوت خوري دومره عامه ده چې د القاعده په خواني مشر اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپل کور د زمکې د اخیستلو لپاره پټواري ته $1500 رشوت ورکړی وو. نور تفصیل زمونږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی چې په پاکستاني ټولنه کې رشوت خوري دومره عام ده چې د القاعده په خواني مشر اسامه بن لادن هم د رشوت په وسیله په ابټاباد کې ځان له کور پیدا کړی وو. پاکستاني ولسو ګیله کوي چې دوی د خپلو بنیادي حقونو لپاره هم رشوت ورکوي. د مثال په توګه که څوک د ټرافیک حادثې سره مخ شي نو په تھانه کې د رپورت درج کولو لپاره هم پیسې ورکوي. همدارس که څوک د عدالتي دستاویزاتو نقل راوباسي یا په سپیټل کې د خپلوانو ته پوسټ ورځي نو هم ترې رشوت اخیستل کیږي. خو اوس د پاکستانی چارواکو یو ځړور ډله په پنجاب صوبه کې د رشوت کلچر لمن ځوړلو لپاره چاپی وهي چې په کې له ټکنالوژي هم کار اخیستل کیږي. د دې پروګرام لمخه له خلکو سره د ټلیفون د لارې پوښتنه کیږي چې آیا له هغوی څخه رشوت اخیستل کیږي او کنه. همدارس له ولس څخه د ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس بیا کمونه اخیستل کیږي. یو حکومتي چارواکی نبیل اوان چې د یادې تفتیشي ډلې غړی دی وایي د دې پروګرام د لارې کم از کم حکومتي چارواکو ته به دا احساس وي چې د ولس خبره اورېدل کیږي او دا رنګ څوک شته چې پر دوی نظر ساتي. نوموړی وایي که څه هم له دې سره رشوت په مکمل توګه نشي ختمېدی خو دا ده چې کمی به پکې راشي. په پاکستان کې د کرپشن ضد اداره وایي په دې هیواد کې هر کال د اربونو روپو کرپشن کیږي. تیر کال پاکستان په نړۍ کې د درغلۍ په حواله په 23 نمبر باندې وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپرلي په موسم کې د انتخاباتو کېدو امکانات دي ښکاري داسې چې په دغه هیواد کې به د کرپشن مسله لا نوره زیاته شي. په پنجاب کې د درغلۍ ضد پروګرام پنجاب انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ شروع کړی دی. دوی ته د ټلیفون او موبایل پیغامونو د لارې د صحت د ادارې په ګډون د نورو حکومتي ادارو نه معلومات راځي چې پکې زیاتره کیسونه د پټواریانو وي. په دوی د رشوت اخیستو تور نه دي. همدارز یو کس په ملتان کې د موبایل د لارې په یو پیغام کې ویلي چې هغه به د خپلې نوې ځمکې د رجسټر کولو لپاره $100 ورکوي. اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې یو پاکستانی استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپل کور ځمکې د اخیستو لپاره پټواری ته $1500 رشوت ورکړی وو.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ بنیخه.
د نه یا سیشن به پورس پور په جوونی مبجا
تاسو مشال ریډیو ته وګیا اوس هم په روانه خبرونه کې رازو زمونږ همکار منور شاه ته په چې د خبرونو لنډیستری واورو
د لندن په سرمشریزه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د همکارۍ ژمنتیا خوده لري. د په دغه مقصد سره سفیر زرداری ویلي هیواد افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ دی او ولسمشر حامد کرزی طالب یاغیانو سره د جوړجاړي د عمل لپاره د پاکستان او برتانیا د مرستو هرکلی کړی او په طالبانو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دی د سولې په عمل کې برخه واخلي. ملاله یوسفزای چې سواد کې وسلوارو طالبانو په سرشتلې واده د غبرید نه پاسې په اول وار پروند یو ویډیو وی پیغام مخ ته راغلې ده. وای د خلکو په دواګانو ورته الله پاک دویم ژوندون ورکړي چې د خلکو په خدمت کې به تیروي. د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاکستان د زیاتره برخو په شمول قبایلي سیمو خبر پښتونخوا کې د بارانونو او ځنې برخو کې د واوري ورېدو لړۍ روانه ده چې له وجې په بیلابیلو برخو کې نه کسان وژل شوي دي. د ایران صدر محمود احمدی نژاد د اسلامي همکارۍ تنظیم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قاهره ته سفر کوي. دا په تیرو سباند دیر شو کلونو کې مصر ته د کوم ایراني صدر اولنې سفر وی. د شام د اپوزیشن مشر احمد معاذ الخطیب په صدر بشار الاسد غږ کړی چې هغه ته د سولې د خبرو اترو د پیشکش جواب ورکړي. په دغه پیشکش کې یې ویلي دي چې اول به رژیم 1,60,000 نیول شوي کسان خوشي کوي. او حکومتونه او نړیوال تنظیمونه په افریقایي هیواد مالی کې د تلپاتې ثبات راوستو لپاره د هلو ځلو مربوطه کولو په لړ کې غونډه کوي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار منور شانه واورید او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د طالبان لخوا د مذاکراتو په بلنه باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ناقانونه ګرځولې شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا حکومت ته په مشروطه توګه د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. ادارې لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په ویډیو پیغام کې حکومت ته د مذاکراتو لپاره دوه شرطونه کېښودې دي. یو دا چې نواز شریف، مولانا فضل الرحمان او منور حسن به د دوی سره مذاکرات کوي او بل دا چې د دوی نیولې شوی ټول ملګری به خوشی کوي. ادارې وړاندې وایي چې تیر کال دسمبر کې هم طالبانو د مذاکراتو خبره کړې وه، خو د ناقانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود ویل چې دوی به وسله نه غورځوي. د ادارې په وینا چې طالبان یو جنگیالي ډله ده کوم چې د ریاست خلاف کاروایان کوي او بل دا چې دوی د پاکستان آئین هم نه مني، نو د ولس د نمائندګۍ او د آئین د پاسداري دعویدار حکومت به څنګه د دوی سره مذاکرات وکړي. ادارې زیاتوي چې د ریاست د باغیانو سره د مذاکراتو لومړی شرط دا وی چې وسله به غورځوي او د حکومت مخالف کاروایان به نه کوي. خو دلته خو طالبان نه وسله غورځوي او نه دا وایي چې دوی به د حکومت خلاف کاروایان نه کوي، بلکې د کاروایان دوامدارو ساتلو لپاره دړکې ورکوي. ادارې اخیر کې لیکي چې ضروری دا ده چې لومړی طالبان وسله غورځوي او افغان طالبانو سره تعلق ختم کړي، نو بیا هیله ده چې حکومت به د دوی د مذاکراتو مثبت جواب ورکړي او نور قوتونه به هم د ضمانتیانو ذمہواري قبول کړي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا او لیکي چې یو خبر ډیره ضروری ده چې د هرې مسلې حل مذاکرات دي، خو د مذاکراتو نو وړاندې باید چې د دې لپاره زمينه برابر کړې شي او د مذاکراتو او خبرو اترو لپاره دروازې هر وخت پرانستل ساتل پکار دي. اداریا اخیری کې وایي چې طالبانو د کوم مشرانو نمونه اغستی دي، نو هغه له پکار دي چې د قومي اتفاق رای سره د زړه د اخلاص د دې لپاره کار وکړي چې دارنګ د دې ملک ناتر هغري ختم شي او امن یو وار بیا پزای شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع لیکل کړی دي او وایي چې د طالبانو لخوا د مذاکراتو د بلنې رسټو اوس حکومت له هم پکار دي چې د طالبانو نه ضمانت واخلي چې هغوی به بیا د ملک خلاف سرګرمایانو کې حصہ نه اخلي او دې لړکی حکومت لا ډیر د احتیاط نه کار اغستل پکار دي، ځکه چې دا ډیر حساسه معاملہ ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټیلیګراف پرسپانه لیکي د پاکستان افغانستان او برتانیې د سرمشیز غونډې سره برتانیې په افغانستان کې د امن په خاطر د غونډې مشري په لاس اخیستې. بلخوا واسطي جرنل رسپانې د هیومن رائټس واچ رپورت کې په پاکستانی امنیتي او استخباراتي ادارو تنقید په ګوته کړی دی چې ویل شوي دي په ملک کې دننه په شیعهګانو باندې په حملو یې خاموشي خپله کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه میرزاده نه اورو.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه نښې نه ښکاري، نږدې ده چې نیټو له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. برطانیې اوس دغه مشري په لاس اخیستې چې د افغان او پاکستاني ولسمشرانو درې اړخیزه سرمشریزې غونډې سره دغه خبرې اترې پر مخ بوتلل غواړي. که څه هم ورځپاڼه دا د ډیوډ کیمرون لخوا یو زړور ګام بولي، خو بیا پکې یو غیر یقیني صورتحال هم په ګوته کوي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي آیا د پاکستان صدر آصف علي زرداری به په پوځ او استخباراتي ادارې کې ځینې کړې په دې آماده کړي چې وسله والې ډلې خبرو اترو ته کینوي، چې ویل کېږي د اوږدې مودې راهیسې د طالبانو ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د روان کال په ولنې نیمایي کې او بیا په افغانستان کې په 2014 کې انتخابات کېدونکي دي. ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې په جګړه کې که د پوځیانو قربانیو ته وکتل شي نو د جګړې نه لاس اخیستل سم ښکاري، چې د اوږدې مودې راهیسې دا پیژندل شوي چې د دې جګړې یوازینی حل پوځي لاره نه ده. د ورځپاڼې په خبره که څه هم نیټو په 2014 کې له افغانستان نه وځي، خو بیا هم د وروستې مودې لپاره د هیواد سره د سالانه $1 بلیون ژمنه شوې ده. ورځپاڼه هیله څرګندوي چې په سیمه کې د امن لپاره به د دواړو هیوادونو موجوده ژمنتیا کافي وي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د سار نیویارک میشتې ادارې تیره هفته په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په شیعهګانو کې دونکو بریدونو باندې خاموشي اختیار کړې ده. د رپورټ په خبره په 2012 کې په پاکستان کې د 400 زیات شیعهګان ووژل شو. په رپورټ کې په کوټه کې په یو بیلیارډ کلب کې د غبرګو چاودنو ذکر شوی چې پکې 92,000 ووژل شو، چې په پاکستان کې په شیعهګانو تر ټولو بدترینو بریدونو څخه یو ګڼل کیږي. د هیومن رائټس واچ په خبره د پاکستان پوځ د رپورټ وروسته سخت رد عمل ښکاره کړ او بې بنیاده او له دروغو ډکې وبللو. پوځ ویلي چې هیومن رائټس واچ په ملک کې په نسلي بنیاد ګډوډي د رامنځته کولو کوشش کوي. ورځپاڼه لیکي مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان امنیتي ځواکونه په شیعهګانو د بریدونو مخه نیولو کوشش کوي او کنه. د ورځپاڼې په خبره که کوي نو دا به د ریاست ته واک نسکورېدل ښکاره کړي. بل طرف ته دا کېدی شي چې امنیتي ځواکونه هم پکې شامل وي. د ورځپاڼې په خبره په دواړو صورتونو کې دا د امنیتي ځواکونو لپاره ښه خبره نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي دا فرق کول ځکه ضروري دي چې پاکستان په دا وروستیو کلونو کې دعوه کړې چې د وسلوالو سره اړیکې پرې کړي، چې ویل کېږي پوځ ورته یو وخت کې تربیت ورکړی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری د خپلې چوکۍ د سمبالولو وروسته د نړۍ د بیلابیلو مشرانو سره خبرې کړي او په نړیوال وضعیت او شخړو یې ځان خبر کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جان کیری د اونۍ په پای کې مصروفې ورځې تیرې کړې او د یو شمېر نړیوالو مشرانو سره خبرې وکړې. نوموړي د ټلیفون په لاره د اسرائیلو او د فلسطیني ادارې د مشرانو سره خبرې وکړې او دوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې ولسمشر اوباما د دواړو غاړو اندېښنې درک کوي او په منځني ختیځ کې د سولې د تړون حامی دی. نوموړي د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران او د شام د حالاتو په اړوند هم خبرې وکړې. د یک شمې په ورځ د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره په خبرو کې ویل ولسمشر اوباما د فلسطیني ادارې او د اسرائیلو ترمنځ سولې ته لیواله دی او همدارنګه د فلسطیني ادارې اقتصادي ستونزې هم په پام کې دي. جان کیری د جاپان د بهرنیو چارو د وزیر فومیو کشیدا سره هم وغږېده. دوی په دې خبره هم غږېول چې د روانې میاشتې په پای کې امریکا ته د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه د سفر په اړه به په ګډه تیاریانې نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر کیم سونګ هووان سره د خبرو پر مهال موافقه ښکاره کړه چې شمالي کوریا ته به د دې خبرې یادونه کولی شي چې که خپله جارحانه رویه یې پرېنښوده نو نړیوال غبرګونونه او اغېزې به زغمي. نوموړي د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود اوغلو نه د جمعې په ورځ په انقره کې د امریکا په سفارت کې د شوې ځانمرګي حملې د پلټنو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. د همدارنګه د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر جوان بیرډ د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزیر جوسی انټونیو سره هم په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د رونالډ ریګن د حکومت پر مهال د بهرنیو چارو د وزیر جورج شولت سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. جان کیری د تیرې جمعې په ورځ د هیلری کلنټن پر ځای د بهرنیو چارو د وزارت چوکۍ سنباله کړې وه.
زمون همکار نجیب عامر وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ تړون تر دې دمه د خندانو ښکار دی چې له عملی تاجران یو شمیر ستونزې لري. د دواړو هیوادونو د تجارتي مرکزونو چیمبر اف کامرس مشران وایي د ترانزیت ټریډ معاهده کې دوی په شوو شرطونو بدلونونو رضامند دي او غواړي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله تجارت ته زیان ونه رسوي. انیسا اجمل اورو.
په کراچۍ کې د مال وړونکو ګاډو اتحادیې آل پاکستان ګډز ترانسپورټ اسوسیشن د تیرې یوې میاشتې نه په هړتال و چې له امله یې ترانسپورټرانو او افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د مال وړونکو ګاډو اتحادیې یو غړی حنیف مروت مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان کسټم او د آمدن وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د نوې تګلارې پر ضد دوی د یوې میاشتې راهیسې په هړتال و چې له کبله یې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړل عمل هم ځنډیدلی و.
مونږ مسله داسې ده چې مونږ افغانستان ته کار وکړو، هغه کار وو ډېر مشکلاتو سره کراچۍ نه افغانستان ته وځو، افغانستان نه بیا واپس راځي. تقریباً 50 شاخوا بانڈ کیریئر تھا حکومت پاکستان بیہار موقع میں کسٹم والوں لائسنس ورکر کو چاہے افغانستان وال کمرشل اور نان کمرشل کارگو دو اگر دو نظر گاڑی دو دس ہلکو پنجو بانڈ کیریئر جان سرا انگلش کلو دا خبر ہے مجھے کسٹم بانڈ سرا یو احتجاج کا ہو چاہے بھائی صاحب کسٹم بانڈر سر حکومت لسٹ گاڑی دی دادی راستی
په پاکستان کې د دې نه وړاندې هم افغانستان ته سامان وړونکو ګاډو اتحادیې هړتالونه کړي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ تړون چې په 1955 کال کې لاسلیک شوی وو او په 2010 کال کې پکې ترامیم وکړل شو، تر دې دمه د خنډونو ښکار دی. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر مشر ضیاءالحق سرحدی وایي په دې معاهده کې په 2010 کال کې چې کوم بدلونونه شوي باغې د دوی رائے نه واغستل شوي.
65 معاهده کې کوم بنیادی شی ادا وو کیا کې د پاکستان ریلوی مالو یا یو ریډیو پکې وباسي، یعنی کې دې حد پورې چوری چکاری ہو ریل میں پس دا این ایل سی بنے دا سلسلہ شروع شو پکی یو سکینڈل جوڑ شو آگے ہمیشہ دا خبر ہو کلا وئی کہ 10,000 کنٹینر لال کے غیب شو کلا وئی 40,000 کنٹینر غیب شو او داخل کو اعتماد دا ٹرانزٹ بنے پاتے نہ شو. بانڈر کیریئر دا مطالبہ کئی کہ بھائی مونگ دا کہ مونگ بازار نہ ٹرکنو نہیں شو اور دا معلوم مونگ ڈک پور افغانستان تے ویسو. او سی بی آر دا خبر کئی کہ بھائی کم پورے مونگ دا گارنٹی نہ اور کہ داسو یو ٹرک لال کے غیب شی مونگ دا داوان بچا نہ والو دے وجہ سرا دے کی کم مشکل د افغان ٹرانزٹ کی کم مشکلات راغلی دی.
خو بل خو بیا د افغانستان د چیمبر اف کامرس یو مشر خان جان الکوزی وایي چې دوی هم په 2010 کال کې په دې معاهده کې په شوو شرطونو رسانه دي.
په کوم ملک کې ترانزیت کیږي هغه ملک مسؤلیت لري چې د بهرني ملک ترانزیت په امانت شکل د خپل خاورې نه وباسي. حال دا چې دوی د خاورې د خپل خاورې ذمہواری زمونږ په غاړه راواچوله که زمونږ مال هلته د دوی په خاوره کې ورک شي زمونږ د مال د ورکېدو غم څوک نه کوي. دوی د خپل مالیه غم پیتي او مونږ د کار $500 million نه تر $600 million د کراچۍ پورت سه ډیمرج او ډیټینشن ورکو کانټینر تر کابله پورې $300 ڈالر تمامی کی مگر کام تک کانٹینر چا باہر دلار نہ راؤ $300 رہتا تمامی کی دا مشکلات تخنیکی ہم بھی کے ٹرانزٹ قرارداد کی بھی اور ہم منگ مامورین دوڑ طرف سے دو حکومت مامورین ہم دا مشکلات منگ پہ ایجاد آئی.
ضیاءالحق سرحدی وایي دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 2.5 ارب ډالرو تجارت روان دی او دوی غواړي چې دا تر 5 ارب ډالرو پورې ورسوي. بلخوا د افغانستان د چیمبر اف کامرس یو مشر خان جان الکوزی هم وایي چې دوی له پاکستان سره خپل تجارت زیاتول غواړي.
زمنګ دا پاکستان سره تجارت د 2012 کال تر اخره پورې تقریبا 3 میلیارډ یا 3 بلیون ډالرو په ارزښت باندې موږ د پاکستان نه محصولات راوړي دي. زمنګ مارکیټ 8 میلیارډ یا 8 بلیون ډالر د مصرفي او موږ علاقه لرو چې دا تقریبا د 3 نه تر 6 بلیونو پورې ورسو.
د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس د مشرانو په وینا د دواړو هیوادونو تاجران غواړي چې خپل منځني تجارتي اړیکې نور هم مضبوطې کړي، خو د دوی په وینا د دوی د مشکلاتو لامل د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو او حکومتونو ترمنځ موجوده مسلې دي چې د دوی په لاره کې خنډان جوړوي.
زمونږ همکارا انیسا اجمل وا اوس راځیو بل رپورټ ته. د پېښور د پوهنتون لخوا د افغانستان او قبایلی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د تعلیم فاصلاتي یا کورنۍ نظام شروع کړی چې مقصد یې وروسته پاتې سیمو کې ارزان او آسان تعلیم عام کول دي. تفصیل د اصرار اتل په رپورټ کې.
پېښور پوهنتون د افغانستان او قبایلی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د 14 او 14 په کچ د تعلیم فاصلاتي یا کورنۍ پروګرام شروع کړي چې تر مخه به د یادو سیمو زرګونه زده کوونکي لوړې زده کړې پر مخ بوزي. د یاد پروګرام لاندې به هغه زده کوونکو ته د زده کړو زمينه برابرول شي چې د معاشي مشکلاتو او یا لری پرتو سیمو کې د اوسېدلو له امله د تعلیم د حاصلولو نه محروم دي. د زده کړو د یاد فاصلاتي یا کورنۍ پروګرام په اړه مشال ریډیو ته د پېښور پوهنتون بیا نخترمینوي چې دوی د زده کړو په لار د افغانستان سره لا زیات نږدې کېدل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې پېښور پوهنتون واحد یونیورسيټي د کم چې فاصلاتې نظام تعلیم چې کم دی هغه شروع کړ. د یک لړکی چې کم دی مختلف قسم منصوبې جوړوم به خدای راځي موږ په سلري خیبر پختونخوا خارونه دي. آی کې موږ ریجنل سنټرې کولاو کو دایره پر موږ استادان هم چې کم دی اخلو هغه استادان کم چې هم دا غزه هم دا غزه طالب علمانو ته چې کم دی هغه تعلیم ورکړي. د سره سره جنگ زده چې کم افغانستان دی آی کې زیاتره پوهنتونانو کې موږ زیاتره چې کم دی د بیچلر او د ماستر لیول چې کم دی هغه ډیګرانه لري رښتې دی هغه تعلیمونه کوي. موږ هر یونیورسيټي سره چې کوم دی هغه موږ شروع کړی دی او داسې پروګرام چې هغه سره په مرسته کې موږ ایم فیل او پی ایچ ڈی ډیگری پروګرام چې کوم دی هغه په مختلفو پروګرامونو کې چې کوم دی هغه شروع کړو.
په پېښور پوهنتون کې د نوي شروع کړې شوې فاصلاتي یا کورنۍ تعلیمي پروګرام مشر ډاکټر حافظ انعام الله مشال ریډیو ته په خپل خبرو کې ویل چې د زده کړو په دغه کورنۍ پروګرام کې داخله شروع شي او ډېر ژر به د زده کړو عملی لړۍ پیل کړي شي.
افغانستان شو د غشاند چې کوم دی زمونږ فاټا ریجن شو په دې کې چې کوم دی موږ د هغه طالب علمانو د پاره چې پیغي هایر ایجوکیشن طرف ته تلل غواړي نو د هغه د پاره د لار کولاول دي دغه شاندې کوم دي کوم خلک چې هغه په سرویس کې دي په جاب کې دي نوکرۍ کوي هغه د پاره
دوی زیاتوي چې د زده کوونکو د اسانۍ لپاره د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې به تعلیمي مرکزونه جوړول شي او دا شان به لایق او اهلیت لرونکو استادانو ته هم مکور کول شي چې دغه لړکې خپل پوها او علمیت وکاروي.
چونکی بنیادی د دې هغه ناره یا هغه سلوګن یا د دې هغه دغه د تعلیم د کور په دروازه باندې موږ به په هر ضلع کې یو سنټر ټاکو چې هغه به د ګورنمنت یا کالج وي یا به سکول وي یا هر یو پرایویټ اداره چې وي چې یاره یو سټوډنټ کم سے کم پیسو کې لکه په 10 روپے باندې هغه ځای ته په اسانۍ سره رسیدي شي. کوشش وکړو چې هر هغه قابل کس چې هغه په کالج کې دی یا دلته یونیورسيټي کې دی یا ایم فل پی ایچ ڈی کوي نو هغه ته به موقع ورکړو چې هغه ځای ته لاړ شي او هغه ځای کې هغه تدریس وکړي.
د فاصلاتي یا کورنیز تعلیم د دغه پروګرام لپاره تر اوسه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو زرګونو زده کوونکو خپل درخواستونه جمع کړي او د پوهنتون د چارواکو په وینا د اهلیت لرونکو زده کوونکو میرټ لیست به د روانې میاشتې په ومه نیټه او باقاعده زده کړې به د روانې میاشتې د 14 نیټې نه پیل کیږي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تاسو د مشال رادیو سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته غواګي او سم رازو د فرهاد دریا په غږ کې د سندرې ته
جوڑو دخل کو دیوالونا او زخم لپو کی اوبا اوڑو لغرا لالونا او زخم لپو کی اوبا اوڑو لغرا لالونا مکرل پا عشق نا سونا جوڑو دخل کو دیوالونا جوڑو دخل کو دکل سالو عمرل مین ڈاک دل تجڑونا دل کتی چانگے دکل سالو عمرل مین ڈاک دل تجڑونا مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مکرلی پری
اوس هم زو سوات چرته چې د بارانونو سره سره واوري هم شوي دي او په بعض سیمو کې لارې بندې دي، بجلی نشته او ټلیفونونه هم کار نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سوات کې د بارانونو او واورو اورېدو لړۍ دوام لري چې له وجې سیمه کې ساړه زیوا شوې ده. کالم کې پرله پسې واورو اورېدو له امله د تګ راتګ لارې بندې شوې دي او مقامي اولس وایي چې له ستونزو څخه مخ دي. په دا اړه د کالم زی خبریال قالی بلال مشال ریډیو ته وویل،
په دې وخت کې په کالام کې تقریبا د 100 فوټو پورې واور شوې ده. په کالام کې د دې 100 فوټو واور د وجې نه مواصلاتي نظام چې کم روډ سیستم دی هغه ټول برهم برهم دی. بجلی نظام خو د مخکې نه خراب و، نو چې کم ټلیفون سیستم هغه هم برهم برهم شوی دی.
د سوات مرغزار سیمه کې هم واورې ورېدو له امله سړک باندې غر را پرېوتی چې له وجې د موټرو تګ راتګ بند شوی دی. په دا اړه یو مقامي تن وایي،
زما نوم ګل بشر دی، زه د مرغزار اوسېدونکی یم. زه منګور ته راتلم، ما سره راشن ختم شوی او ما چې منګور ته یا سیدو ته لاړ شم ځان راشن راوړم. واوره ډېره زیاته ورېږي، غر را پرېوتی دی، ګاډي هم در بالکل بند شوی دی.
د سوات ضلع مشر ډپټي کمشنر کامران رحمان وایي چې د هر قسمه حالاتو لپاره زی انتظامی ته خبرداري ورکړی شوی دی.
په دې کې د روډ والی سره چې کوم اکسین های ویز دی هغه ته یا د وړي کمشنر غاړي وینا شوی ده او هغه لپاره خاص یو فنډ هم مخته شوی دی. ای سي صاحبانو ته هم ډایرکشن ورکړي دي چې هر ځای کې چې کوم ځای کې روډ باندې یا څه مسالې چې هغه در تر در دي یا روډ کوداوي.
د سوات لاندې سیمې لکه منګوره، بریکوټ، کبل، مټکه، پرله پسې بارانونو او غریزو سیمو کالام، بحرین، ملم جبا او مرغزار کې واورې ورې دوله امره یخ سیوا شوی دی او د ژوند عام معمول متاثر شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
که یو خوا په سوات کې واوري وریږي، نو بل خوا د افغانستان په غزنی ولایت کې هم د 1300 راهیسې پرله پسې واوري اوري چې له امله یې د دغه ولایت یو شمېر ولسوالو نه مرکز ته تللې لارې بندې شوې دي. اوسېدونکي د درنو واورو تر شا بند پاتې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال سید شاه سکیم نه تفصیل اورو.
په دغه ولایت کې له 1300 راهیسې پرله پسې واوري اوري چې له امله یې د ګڼ شمېر کلیو لارې تر ولسوالیو او د ولسوالیو لارې تر مرکزه بندې دي. ناور، ناوه، ګیرو، اجرستان، مالستان، رشیدان، جاغوري او ځینې نورې هغه ولسوالۍ دي چې نه یې په 1300 کالو کې تر ښاره راغلي سړکونه پاخه شول او نه هم په ژمي د دغو ولسوالیو پر خامو سړکونو کوم ناروغ د ښار تر روغتون پورې رسېدلی دی. د غزنی اوسېدونکي وایي دا د سږ کال بیا لارې بند شوې او زړه ته نه لویږي چې سیمه ییز چارواکي دی د پسرلي تر لمر وړاندې له واورو پاکې کړي. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالله وایي دا 2 ورځې کېږي چې د واورو او لارو بندېدو له امله ګیرو ته د موټرو تګ بند شوی دی او د ده په ګډون د ګیرو ځینې نور اوسېدونکي د ښار په هوټلونو کې شپې تېروي. دی وایي دې ته یې وار نه دی خطا چې په ښار کې ایسار دی، وار یې دې ته خطا دی چې که په کلي کې کوم ناروغ پیښ شي تر روغتونه به څنګه رسېږي.
موږ دلې په هوټل کې وایسو، اوس نه له دېخوا کلای سو نه له هغې خوا موټران اکلای سي. لارې بندې دي تقریبا 70 سانتي واوره سوې ده او لار یوه هم بېخي نه ده پاکه سوې، ټولې لارې خامې دي او نه هلته روغتیایي اسانتیاوې شته.
د غزني یو بل اوسېدونکی وایي، خدای خبر چې پر لارو پرېوتې واورې به تر څه وخته پرتې وي او هغه کسان به ژمی څنګه تېروي چې خوراکي مواد ورخلاص شوي وي. دی وایي نور له دولت څخه د لارو د پاکولو غوښتنه ورته بیا ځای ښکاري.
زما نوم ثنا الله یتن د غزنی د ښار اوسیدونکی یم. څو ورځې کېږي په غزنی ښار کې واوره ورېږي پرله پسې، او د غزنی ښار ته د ولسوالیو لارې بندې شوي دي، او خلک روغتیایي مشکلات لري، په نورو مشکلاتو خوراکي توکي نه شي رسولی، خلک په ډېر مشکلاتو اخته دي. هغه مالستان ولسوالۍ د جاغوري د ناور د ځینې سیمې د کرباغ دي، او داسې نور ګیرو ولسوالۍ دي چې ډېر مشکلات لري خلک.
د غزنی د فواید عامې رئیس انجینر قربان هم مني چې دا مهال د غزنی د مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې واورو بندې کړې دي. دی وایي موږ له ځینو ادارو سره د لارو د خلاصولو په اړه قراردادونه کړي دي، او هغوی راته ویلي دي چې پرون یې د دوو ولسوالیو لارې خلاصې کړې دي. دی وایي د غزنی د څلورو پنځو ولسوالیو تر مرکزه غځېدلې لارې اوس هم بندې دي.
ټول ولسوالیګانو چې سر په قرارداد ورکړی دی، دغه ته قراردادان اوس مصروف دي. مالسان لار خلاص شو، د قرباغ خلاص شو، او دغه جاغوری صرف که بند دي، او د نخوا بند دي، د اجرسان بند دي، لارې د ناوی بند دي، د رشیدان ولسوالۍ صرف د څلور یا پنځه ولسوالیګان.
انجینر قربان وایي موږ یوازې د ولسوالۍ له مرکزه تر ښاره لاره پاکوو، او په هغو لارو کار نه لرو چې د کلیو او ولسوالیو ترمنځ بند دي. خو د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون بیا وایي چې یو لاره هم نه ده بنده، او خلک په اسانه توګه له ولسوالیو تر ښاره او له ښاره تر ولسوالیو ځي راځي. تیر کال د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د واورو او لارو د بندېدو له امله یو شمېر ناروغي ښځې او ماشومان د غزنی روغتون ته پر لاره مړه شوي وو. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل کیږي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د سلام پښتونخوا په پای کې راځو د کرن خان یوې سندرې ته چې د رحمان بابا کلام یې ویلې.
زما پسند اوس کو بیدار ناشو معلومی کی چکم بخدا درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نشو کئی سلزل اقرار را سرو کو دا زمانہ قرار جڑا پو قرار نشو چیزی خرم پخپلا پا دنیا کے میں پل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بیلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما خاطر دا حقی مستی ازار نشو جوبل جوبل جخوبانو پنی گائم لا تر دینا زیاد غصے غم چی فنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سیایما درقی با خبر ورم دا یار دا پارا دعا کو ہم دا نیک خواہ ہم دا بخواہ کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنا زلفو پلا خدے را ٹٹک
خبره دیار په وصل کې ما جوړ کما دس پر لپ مر غزار کی اوچ گیا یم درقی بلا جسان دے پلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سایم جام شاہ سا کر دماہ مہروں میں